اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,03,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 44,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یکشنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزې د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي، په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرشوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. په اشغال شوی سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وکړ ویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او نجونو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له دوه کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکړ په خلاص لاش دی قندار ته لاش دی امیر المؤمنین امر راوړی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سختو ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولي دي.
ګلۍ ورغلی هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوي دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوي کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوي کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي وای د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالیه وزارت ته له تګ وروسته ناهیلي رخصت شوي او وایي نه پوهېږي چیرې د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو معاشونه څنګه او له چا ترلاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالیه وزارت مخې ته راټول شوي وو زیاته یې کړه وار وار یې د طالبانو له مشرتابه سره خپلې ستونزې شریکې کړي خو چا یې د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي خو د مالیه وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ وزارت ته ورغلي وو وزارت د مالیه ته رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړ خلاصې کلام جواب یې راکړ ما چې تاسو لاړ شئ موږ یې نشو کولی نه وزیر مالیه کولی شي نه ریاست تقاعد کولی شي لاړ شئ قندار ته لاړ شئ له امیر المؤمنین له امر راوړئ اور له خپل ژبه موږ ګرځېدلې حق هم ده حق نوم دی خدای ده ولې نه راکوي موږ د دې خاورې نه یاسو خدمت هم نه ده کړی په دې خاوره کې والله بالله که د مات یو یو کال خدمت تاسو شل کاله وکوئ دغه څه ده دا اوس راغلی یاسي ولې د خدای لپاره داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوئ سبب یې څه دلیل څه ده.
یو بل متقاعد وایي دوی ته د مالیه وزارت ویلي چې د تقاعد شویو د معاشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې ما گفتن
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی. وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو معاشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولئ که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجع کړه موږ ستاسو معاشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي موږ حیران یو چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخ ته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حکمال د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې. کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر د وزیر صاحب مالی ویلي چې والله دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسې کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي تاسې کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکي نو زه بیا دې ته حیران یم خیده وزارت مالیه څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسیم زه خپله وګرځم بودیجې پسیم زه خپله وګرځم حلال و حرام پسیم زه خپله وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو همدا وظیفه ده دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي څو مهینیتونه لري د بودیجې لري د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې زه پوهېږم دا خو د دې دا وظیفه وه چې باید پیشنهاد نه شته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق ده دلته دا معاش پاتې ده دا کېږي رئیس الوزرا هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پرېږدي.
د یو زر څلور سوه لمریز کال د شمېرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمېر 109,000 کسانو ته رسېږي خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا د شمېر څه باندې 105,000 ښیي چې 10,506 اتیا ښځې دي. تقاعد شویو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو د حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالیه وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه که هم د شزو و جنو حقونه دومره ندی ترول شوی. طالبانو لا د دی راپور په باب تازه څنی دی ویلی. تفصیل په دی راپور کې
د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کی ریچارد بنت د غراز د خزو او جنو په وړاندې د تبیس په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاری ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان خزو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلي چې په افغانستان کې خزي او نجونو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلي داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر خزو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتی استرادا تانک په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښوول شوي. خو د افغانستان په څیر په یوه هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لنډ توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی و او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونۍ پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغېزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یوه عراقي ولاسل سړي د قران کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوي هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1,3,000 ماشومان ته د دوی په شوانځوي کې زده کړې ورکړل شوې او د سباندې 60,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 30 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دی وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړی دي د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکه یو فاصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللی درې اونۍ وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي د چنګاخ میاشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو ګلۍ او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل ځمکه یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کرلي وو هغه توپان او ګلۍ په بشپړ ډول له منځه وړي او باغونه ورته له میوو څنډلي دي
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم ګلۍ ورېدلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړي دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنیز ځمکه وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران توپان ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مددې وختینې خپل لوړ مقامات او همدارنګه خیریه موشات سره شریکی کړی دی او دا هغه خانه ګاډن را کړی دی ان شاء الله عاجل به دې سروې وشي او دې ته به اړتیا وړ مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کوماری ګل کړي کې او د وایګل په کون کړي کې سیلابونه راغلي ول تم تلفات او وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو سیلابونو ګلۍ او توپان ځپلې بزګران بڼوال څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب پنځو تنو ته مرګ ژوبل اړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په مهال مجبوره شوي چې په تورخم کې پاکستاني پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا همدا اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوښتو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري کړي دي
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي
زمون کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارچ کې د موټر چې په مارچ تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې دای په څو جرام پالوان باندې او د مارچ تقریبا 15 کسه د پانل غړي وو 15 بیا د کلدارې د مونږ واخیستلې او هغه کسان یې ځت کلب ته هغه چې څه پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغه د انور ټول چې د تورخم په مارچ باندې کېږي
د دې خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
حڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتنوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ وډ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخیستې ده چې وایي موږ په رښتیا هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهېدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د بېوزلي هیواد ته ډېر ژر خورا زیاتې پیسې ولېږلې خو پر دې پیسو ډېره لږه څارنه کېده. سوپکو زیاتوي امریکا افغانستان ته هومره ډېرې پیسې ولېږلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه وي لیدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړې کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکي په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیوه. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي چې له کابله د دې سرتیرو وتلو خواشینونکې پایلې درلودې. د سر مقالې له مخې د امریکا ډېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکرارېږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقالې د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پېښه شوه او په 1915 کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پېښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خواشینونکی پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متعهد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لومړیتوب وو خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوي وای، مګر د ورځپاڼې په لیکنه دا چاره تر ډیره ترسره نه شوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب خپرونکي وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکی دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډېر کله کتابونه ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړئ چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپوو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاري او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه وو، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولای کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي، په ځانګړې توګه له هغه وخته چې پوهنتونونه تړل شوي، د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري، اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم، د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست.
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو ښځې په تدریجي ډول د کتاب لوستلو محرومیږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. ښځې نن له هر څه محرومې شوي دي او ورځ تر بلې له کتابو لرې کیږي، ځکه د کتاب د اخیستو لپاره بودیجه نه لرو چې وایخلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې ملګري سره د جنګ او دشتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې ما په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شانه ته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوې. دا ماته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره مې.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابی کی او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راوړو. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د سویډن کمیټه وایي د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګو او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوي کړي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څه باندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سې شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنګلادیش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 1500 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سې شنبې د افغانستان لخوا د 1500 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل که هم افغانستان د بنگلادیش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه وبله، خو د تیرو دو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبې وویل چې دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندېښنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبې وویل چې اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوي سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړې دي. او د جاپان په جنوب لویدیز کې تر سختو ورشتونو وروسته د راوتلو سیلونو له کبله لږه لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د غراس کورونو او نورو تاسیساتو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکینه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دا یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وایي سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جنکی ورکه.
نورزیا صفی نومیږي. وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت له هغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له هغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي؟ او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینی خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلی غواړي چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نکدي بی لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو که په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي که دی خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي. کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له هغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپله خوښه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغچی ودیږي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدل او خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه ستا د جلګۍ کور کې پیدا سوی اور کچې پیدا سوی ده جنۍ پیدا سوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بل ورځ وی جلګۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا سو خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي بس همدغه یو خبره وي دغه وی ورسره وي هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
خو دسې ده زمونږ جامعه، زمونږ جامعه چې ده تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم د هغو خبرو ده د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی همدغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، زمونږ او تاسو جامعات چې ده مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا که هلک پیدا کېږي پخوا وختو کې مونږ واړه ولو هغه وختو کې اوس خو ډزې او دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه ولو چې د چا کره به زوی پیدا شو ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو سیاله دسمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه وی وی و نو هېڅ خبره به م نو.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وی کیږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهیږي. کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل کیسه د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانشي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل کیسه ده کله له هغه د فلکی مونږه اکثریت نه نه وی چې ساده خني په افغانستان کې ټول د روحي رواني مشکلات لري، ولی دوی همشه د پلسته وی دي. اوس موږ یعنی نن نن ست ما ځینې ولایت ته تللې ما چالتہ جنوکی د خپل د سرخان په سر ناراضي، یعنی مور او پلار ناسي ورونه ناسي خو جنکی په هغه دسترخان باندې نه راځي، هغوی بېله مغه شپه انا انګان دي. خو بېخي انګان ته څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونخوړو، ناستې مور دی و که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه دخل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړې، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي، وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته دی کالو یې انتخاب ورته وکي نور خلا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کاره یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو نه نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري مېندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې هته پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته را وو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وایي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه دونه سوال اوس کښې نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي د همداسې نمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې یې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د په هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو نقش پکښې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي له هغه لې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کښې حساسیت ښیي په داسې حال کښې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته را وړی یم چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کښې ما ته ځای را کړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده چا ما ته شودې را کړي دي نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کښې بلکې په ښارونو کښې هم ډېری کورنۍ دي څه نجونو ته اړتیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي څه باید هلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کښې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي نو ځکه دوی بیشتر او ډېری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کښې میندې هم ګرمې ګڼمه ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي ګوره په ډېری مواردو کښې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک ده څه مه کوه هغه مثلا خپله لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړې ته نه باید په داسې حال کښې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آهسته آهسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکو چې ته له یوې جلۍ نه برتر یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدان یو، او دا له هغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر نجونو پیاوړي ګڼي.
بله، کله چې نجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پرېږدي چې کینی وای ته نجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه نجلۍ. په دې اکله څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، دا مثلا همهغسې انګیزه ورکوو. کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. دا مونږ غټانو چې هغه ته دا انګیزه ورکوو، همهغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو. د نجلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. نجلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، نجلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته دا صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له هغه ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده اخترې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکی کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوت چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کېږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کېږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده. بیا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابوه او نه به دغه سړی ژوند خرابوه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورم دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قربانې سوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات به حساب شریعت مونږ ته راکړي، زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلل او هره ورځ مو مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان یې ځان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زموږ ستاسو فرهنګ دی او دود دی. کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ما ویلي نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چې لی ومه، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دې ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې، بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایې ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې مویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همدس مې درلودی.
بله،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړل، چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لونې ډېرې بازه کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی زه، مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لري. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخ پراوانه که یاد شی؟ لمونږ سره غږیت راځي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دي چې تاسو حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی، هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته، او دا دغسې بدبختي او درپدری او سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډېر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډېر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې، ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
میں دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا پختہ نہ میں علاج تا خبر میں دا